ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کی شوی د ماخام اته افغانستان کی وخت د ماخام اونیمی او په واشنگتن ڈی سی کی د ورځې یو لس بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زه نو شیروان کلندر
هر کله وایو تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه بعد د خبرونه برخې مونږ سره اوسې لاول د خبرونو سرټکو ته وښی
عراقی ځواکونو د هیواد دویم غټ خار موسل د داعش د منګولو نه آزادولو لپاره لوی ځمکني عملیات پیل کړي. په خار د پوځي یرغل وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی ویلي ډیر زر به د عراق بیرغ په موسل کې ودروي.
في داخل الموصل الحدباء وفي كل قرية وفي كل زاوية ولن يكون لداعش مكان بيننا لا في الموصل.
پاکستانی چارواکی وای د پنجاب شیخوپورا سره نستې شپږ مشکوک طالب ترهګر وجلی د ترهګری پر ضد د پاکستان د جګړې سیړونکو وای هیواد کې ترهګری د ترهګرو یا وسلوالو په وجنه نه ختميږي.
جب تک آپ ان کی نظریات کو ان کی ایڈیولوجی کو جو ان کی نرسری ہے اس کو آپ نہیں اٹیک کرتے اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے.
او په پاکستان کې دننه د پښتونخوا او بلوچستان صوبې د نیوکو وروسته د پیسو نړیوال ادارې IMF هم د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې غځولو په اړه د احتیاط نه کار اخستلو غږ کړی. IMF وای پاکستان له پکار دی لوزنامو کې رښتینوالی وښایي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې غوښې د خبرونو تفصیل ته
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی شمالی خار موصل د داعش د ولکې نه خلاصولو لپاره په رسمي ډول د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. د ګولیا دوشنبه په سحر سرکاري ټي وي باندې د عملیاتو پیل کولو اعلان داسې اشاره ورکوي چې دا به 15 کال وړاندې د امریکایي ځواکونو د دغه ملک نه د وتلو وروسته تر ټولو غټ پوځي عملیات وي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر دغه عملیات داعش ته د ماتې ورکولو دپاره فیصله کن جنګ بللی او ورسره د امریکایي اتحاد په مکمله توګه ملاتړ ژمنه کړې. په یو بیان کې نوموړي ویلي موږ باوري یو چې عراقي همکاران به خپل ګډ دښمن ته ماتې ورکړي او موسل به آزاد کړي او پاتې عراق به هم د داعش د کرکې او ظلم نه آزاد کړي. د خپلواکه علاقې کردستان صدر مسعود برزانی هم انټرنیټ یو بیان جاری کړی چې پکې اعلان کړی د موسل د آزادولو د پاره تیارې مکمل شوې دي. د موسل د آزادولو وخت راغلی دی.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداره وایي د اتوار په ورځې شپږ تندرو وجلې. مقامی میډیا د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا CTD د ویان د خولې وایي دغه کاروایی د پنجاب په شیخوپوره کې هغه وخت وشو چې کله وسلوالو د CTD په چارواکو ډزې وکړې او په جوابي کاروایی کې شپږ وسلوال وجلې شو. د دوی په وینا د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره وو. درې وسلوال ژوندي تښتېدو کې هم کامیاب شوي. د نمخ کې د زیارت په ورځ هم په ډېره غازی خان ضلعه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې اته تندروا وسلوال وجلی وو. سیړنکاران وایي یوازې د ترهګرو خاتمه نه بلکې په پاکستان کې تندروا فکر ختمول پکار دي.
نړیوال مالیاتی فنډ IMF د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان لپاره د مالیاتي ګټو ترڅنګ د خطرو وړ هم ګرځولې. د منصوبې په اړه خپل جایزه رپورت کې IMF خبرداري کړې ده کله چې چین ته د منصوبې نه ګټې پیل شي هغه وخت په پاکستان لپاره د چین هغه بینکونو ته ادایګي کولو کې مشکلات را جوړیږي کوم بینکونو نه چې د چین د منصوبې لپاره قرضې اخیستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال سادیه قاسم اشاره کوي.
IMF پاکستان کې خپل یو درې کلن منصوبې د ختمېدو په موقع د پاکستان او چین ترمنځ د دې منصوبې په هکله خپل یو لیکلی رائے ورکړي او ویلی دی چې دا د پاکستان لپاره د سرمایه کاری او د بجلی پیداوار او د ترانسپورت نظام پر ځای کولو یو غټه موقع ده چې چین پکې پیسې لګوي. د IMF تر مخه د سی پیک د لارې به 3.5 بلین ډالر بیلابیلو منصوبو باندې خرج کیږي. په دې کې د نیمو منصوبو نتیجې خو به راتلونکي سو کالو کې اخکاری، خو نیم داسې د سرمایه‌کارۍ منصوبې دي چې کال 2023 او د دې نه پس به مکملېږي. زر مکمل کیدونکي د 10 بلیونه منصوبو کې د سړک، ریل او د بندرګاه جوړیږي، او دا به حکومت خپل د ترقیاتي منصوبو د لارې کوي، او باقي 38 بلیونه ډالری به د بیرونی سرمایه‌کاری سره د توانایي منصوبو باندې خرج کیږي. آی ایم ایف چې چینی کمپنی به د چین کمرشل بینکونو نه قرضې اخلي، ځکه پاکستان ته پکار ده چې د توانایي منصوبو په هکله معاهدو کې د بجلی نرخونو، د بجلی تقسیم نظام او نور شرطونه غور سره وګوري. آی ایم ایف چې هم دغه رنګ پرایویټ شعبې کې به هم چینی حکومت قرضې اخلي. آی ایم ایف چې د دې منصوبو د وجې پاکستان ته په شروع کې ډېر زیات فنډنګ راتلل شروع شي، خو آی ایم ایف دا ګڼي چې د دې ټولو منصوبو او د فنډ فراهمي سره به د پاکستان د ډېرې مودې راسې د تګ راتګ یا د تجارت د لارې مسلې حل شي او لارې به کولاو شي. بل طرف ته د توانایي منصوبو سره به د بجلی د تللو یا د لوډ شیډنګ مسلې هم ډېر حده پورې کمې شي.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو نن د بلوچستان چمن ښار کې ملاقات کړی. په دغه ملاقات کې پاکستان لخوا د چمن په پوله د اسغن تارونو د لګولو په معاملې خبري شوې. ریپورټونه وایي افغانستان د پاکستان لخوا دغه ګام رد کړی چې ګینه په پوله د اسغن تار ولګول شي. د دوی درسته د پولي دواړو خواو ته قبایلو سیګي دغه ګام به نه یوازې خلکو ته تګ راتګ کې، بلکې دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې هم ډېر مشکلات جوړ کړي. تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي نه.
په دغه پوجي ناسته کې د پاکستان لخوا د ملیشا ځواکونو کرنل چنګیز او د افغانستان د سرحدي لوا قومندان کرنل محمد علي سره د خپلو هیاتونو شریک شول او پر پوله د روانو حالاتو جاج واخیستل سو. د ملیشا ځواکونو د یو یان لخلې د پاکستان لخوا و افغانستان ته وویل سو چې د دوی حکومت پر پوله هغه ټوله لارې بندي کړې دي کوم چې د قبایلو د پاره خلاص کړل شوی وي، خو اوس یې قاچاقبران په کار راولي. یوازې د بابدوسي له لارې د احمد ورفت اجازه وي. هغم د کوم خلکو سره سي قانوني اسناد لکه شناختي پاڼه او افغاني تذکره ورسره وي. خو د افغان حکومت څخه هم دغه غوښتنه وسول چې کوم افغانان د ملل متحد لخوا امداد اخستلو پس په افغانستان کې داخل سي او بیرته پاکستان ته را روان دي هغه دي بند کړل سي. خو د افغانستان لخوا د پاکستان څخه پر پوله د آبادو قبایلو ته ورپیښو ستونزو هوارولو غوښتنه وسول. د دې سره سم پر پل د تجارتو مخته پر خنډونو او پر پلو اوشتو او راوشتو کې و تجارانو ته سکمې ستونزې ورپېښې دي، پر هغه باندې هم خبرې وسوې. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
افغانستان کې چارواکي وایي پرون ماښام د هیواد سویلي ولایت زابل کې نامعلوم وسلوالو یو خبریال یعقوب شرافت په ډزو وژل دي. د زابل پولیس وایي خبریال یعقوب شرافت په کلات ښار کې په هدف کړی شوی. تېره اونۍ هم نامعلوم وسلوالو عبدالصبور سریر نومې خبریال په ډزو ژوبل کړو. د افغانستان د خبریالانو تحفظ کمیټې وایي کال 2014 افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال ګرځېدلې. بلخوا د امریکا د څېړنې ادارې پیو ریسرچ سنټر یو تازه رپورټ کې پاکستان د نړۍ هغه لسو کمزور هیوادونو کې یو ګرځولې چې پکې د اظهار ازادۍ صورتحال ښه نه دی. په وو دیرش هیوادونو کې د اولس نه د اظهار ازادۍ او میډیا ازادۍ په اړه اته پوښتنې شوې وې.
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشره فدریکا مغیرینی وای په شام کې د روانو روسی کاروایانو په سر یورپی یونین په روس هیڅ قسمه پابندو باندې غور نه کوي. نن د ګل پورس په لکزمبرګ کې هغې خبریالانو ته ویلي یو غړي ملک هم داسې څه تجویز نه دی وړاندې کړی. مغیرینی زیاته کړه دا خبره ضرور د بحث ته لاندې راغلی چې د صدر بشار الاسد د حکومت په غړو بندیزونه ولګول شي. د میرمن مغیرینی دا بیان د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری د بیان نه پس راغلی. جان کیری خبرداری ورکړی په شام کې د حالاتو په سر روس ته پابندو سره مخ کېدای شي.
د ترکی سیاسي فعالین وای د ترکی او شام په پوله پروت کلی دابق کوم چې د اتوار په ورځ د شام حکومت مخالفه یاغیانو د داعش وسلوالو څخه قبضه کړي. د توندره وډلې لپاره په تکنیکی او جهادیانو لپاره په علامتي توګه مهم ځای ګرځول شوی دی. د دابق په نوم میگزین کې داعش لپاره دابق سیمه د اسلامي تاریخ په اعتبار مهمه ګرځول شوی او هغه پیشنګوی ذکر دی پکې چې دا هغه ځای دی چرته چې به د اسلام او عیسائیت ترمنځ اخیری جګړه کیږي او بیا به قیامت وي.
د امریکا ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ ته اتوار په ورځ ویلي د میډیا د هغه پر ضد تعصب په وجه د ښځو ووټونه بایللي. ترامپ په ټویټر خپل یو ټویټ کې ویلي د ډیموکرات امیدوار هیلري کلینټن سره په ځخل کې ډیر نږدې دی، خو د میډیا د رپورټونو په سبب د زنانو ملاتړ کم شوی دی او میډیا په الیکشن کې درغلي کوي. د ډیموکرات نائب صدارتي امیدوار ټیم کین په جواب کې ویلي ترامپ په امریکا تور لګوي چې شفاف انتخابات نشي کولی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د عراق د بغداد نو وروستو دویم غټ ښار موسل په کومې باندې چې دا وخت د داعش تندره وړلې مکمل قبضه ده. دغه سیمه کې پلکونو خلک چې کم دی هوسیږي، صرف یوازې په ښار کې دننه تر دوو لکو پورې خلک چې کم دی میشته دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن یو پریس کانفرنس په وخت باندې ویلی دي چې دوی دنن نه چې کم دی په موسل باندې یرغل شروع کړی دی او ډیر زر به په موسل باندې د بغداد جنډه ودروي. په دې اړه باندې را سره څو شېبې وړاندې د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد تفصیل شریک کړو.
عراقي ځواکونه له داعش څخه د شمالي ښار موسل د بیرته نیولو لپاره نن ستر ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا ستر پوځي عملیات له عراق څخه د امریکایي جګړې ځواک د وتلو راهیسې، یعنی په تیرو 15 کالو کې ساری نه لري. د داعش په وړاندې په دغو عملیاتو کې کوردي جنګیالي، حکومتي پولیس، سنی قبایلي جنګیالي او شیعه ملیشي ټول په ګډه برخه لري. د عراق لومړي وزیر حیدر العبادی نن وویل چې ملت به یې په ګډه د بری جشن لمانځي.
محافظت نینوا الاحبه لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل اعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطله.
دی وایي چې د موسل د ازادۍ عملیات نن پیل کړل. داعش به ماتیږي او زموږ ولس به بیرته هلته ژوند پیلوي. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسند چې په عراق کې د ائتلافي ځواکونو مشري کوي وایي دغه عملیات ښایي حتی څو اونۍ دوام ومومي، خو عراق یې چمتووالی نیولی او موږ یې ملاتړ کوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارر وویل چې دا به د داعش په وړاندې د روان کمپاین په برخه کې یو مهم پریکړنده ګام وي. نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي، موږ ډاډه یو چې عراقي ملګري به مو د ګډ دښمن په وړاندې بریالي شي او نه یوازې د موسل ښار بلکې ټول عراق به د ظالم داعش له پنجو څخه خلاص کړي. د جګړې له پیل څخه څو ساعته د مخه د عراق هوایي ځواک د موسل پر ښاریانو باندې په زرګونو د خبرداري پاڼې له هوا څخه وپاشلې. د جګړې په ډګر کې یو کوردي افسر شوان احسان داسې وویل:
اما د شنو جګونه د ګرین او حتی د اوروبر شاري موسم، یعنی داس په کې کې بروزګار کړدنی شاري موسم والله وره من زور برزه او وخت داعش قوت برابر ما هیڅ نه بو استا بر افروخان هر حساب یې بنا کړ.
دی وایي موږ به تر هغې دغه سیمې وساتو تر څو د ښار لمن ته ورسیږو. دا د موسل د بیرته نیولو عملیات دي. زموږ مورال اوچت دی. موږ حتی د داعش د قوت پر مهال هم هغوی ځپلي دي، نو اوس خو کمزوري شوي دي. موږ د انسانیت، بشري حقونو او د دین د دفاع لپاره راغلي یو. موږ به دوی ټول جارو کړو. مرستندویه کارکوونکي وایي دا لا څرګنده نه ده چې د موسل ملکي وګړي به د دغې جګړې پر مهال څه کوي. دوی د جګړې په پلان جوړونکو باندې نیوکې کړي چې د ملکي وګړو د وتلو لپاره د خوندي لارو په چمتو کولو کې پاتې راغلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن براین وایي دا مهال د 2000 بې ځایه شویو کسانو لپاره په کمپونو کې ځای لري او ډېر ژر به دغه ظرفیت 2.5 لکو ته لوړ کړي. د وړاندې وویل چې ښایي تر 1 میلیون کسانو پورې د موسل د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتښتي. د وړاندې وویل چې زه یو ځل بیا په ټولو غږ کوم چې د نړیوالو بشري مرستو د قانون له مخې دی د ملکي وګړو د ژغورنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موسل اوسیدونکو په خپلو ټلیفوني اړیکو او د سکایپ له لارې ویلي دي چې داعش د موسل له ښار سره ټولې تړلې لارې او پلونه بند کړي دي او خورا زیات ماینونه یې ځای پر ځای کړي دي. دوی دا هم وایي چې داعش د سیمې له خلکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو څخه دې د وتلو هڅه نه کوي. که له یوې خوا له داعش څخه د موسل د بیرته نیولو په اړه دا مهال ګرمه جګړه روانه ده، خو له بلې خوا د موسل د راتلونکي په اړه هم د ښکېلو خواوو ترمنځ ناندرۍ له همدې ګړې پیل شوې دي. کردانو د دې میاشتې په سر کې ویلي وو چې د موسل هره برخه که دوی ونیوله نو د همدوی د ولکې لاندې یعنی د کردستان له چتر لاندې به پاتې شي. د شنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې د موسل په 40 کیلومترۍ کې یې هیواد د سنی جنګیالیو د روزنې یو مرکز لري وویل د موسل واک باید سنیانو ته ورکړل شي. اردوغان خبرداری ورکړ چې شیعګان دې موسل ته د ننوتلو هڅه ونه کړي خو جګړه روانه ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کرانو ریتونکو تاسو د عراق د موسل خار د داعش د قبضې نه در اخلاصولو په حوالی سره هلته کې څه قسمه جګړه روانه ده په دې تفصیل واورېدو. وسوم په دغه موضوع تاسو ته د بریګیډیر صاد محمد خان سره زموږ همکار ارباب محمود علي خبرې اترې کړې دي. هغه وړاندې کوو او د موسل خار او د دې جګړې په ستراتیژیکي اعتبار باندې څومره اهمیت ده دغه پوښتنې ترې کړې دي.
راځي خندق کې چې باندې دا غني دا یو مستند دفاعي پوزیشن دغه په شام باندې نه دی. نو خندق په ذاته خو هیڅ شی نه دی، هغه په یو دوه درې دنټو کې هغه دغه نه ټانکونه مخوا پیشي باقي فوجي سال سامان ته مخوا پیشي او اوس داسې چې کوم داسې خندقونه وي دا غي د پارا برج لیئرز یا اسالت برجز دي تا اسالت برجز وته وي چې هغه تاسو په حمله کې هغه پوری چې کوم دی هغه روان او هغه ډېره خانه سره یو هغه اوچ خندق دی او هغه کې اوبه دوار د پاره چې کوم دی برج دغه شته کیپبلټي شته دی هغه ته ولګه او ټینکونه یا نور چې کوم دا اصله ساز او سامان د پاره یا رسد د پاره ګاډي دی هغه اوبه کولی شي.
بریګډیر صاحب کده موسل خبر او شي نیو طرف ته ائتلافي ځواکونه دي چې امریکا او نور عراق ځواکونه دي او نور ملکونه او اغي سره ټینکونه دي توپ دي او دغه سمزایل دي او بل اړخ ته داعش وسلوال دي چې د هغه شمیره هم کم ده دي په مقابله کې جاز هم تر اوسه پورې نه لري داسې معلومات دي. نو څومره امکان نه چې دا څومره زر پر وتلی شي د حکومت په واک راتلی شي
چې کم تاسو ماته عمومي حالات وي چې کم تدبیر نو هغه کې دی ډیلی کولی شي وخت پکې جوړی شي چې موصل په دغه قبضه کې دی یا سلور دغه قبضه کې دی یا شپږ ورځې کې قبضه کې دی شي چې کله یعنی میجر افنسیو شروع شي نو دا پریپونډنس اف کنونشنل مطلب چې دا روایتي دغه چې کوم دی اصله هي هغه دي سره خواصر مقدار کې دی سره ایر کور مشته دی هوایي فوج مو سره شته دی البته بل څه مشته دی نو دا خو دا خبره ده د مقابله د تدریشي د بهلي دا اوس هغه وخت پورې چې هغه څومره وخت چې کوم دی هغه مزاحمت کوي.
او بریکلیر سه بخری پوښتنه لرم ځکه چې په دې اوسنی وخت کې اربن وارفیر چې ورته په انګریزي کې اصطلاح استعمالیږي په خاریزو علاقو کې جګړه کې کم ځکه چې آبادی هم وي موصل کې هم دا د ډیرو د میلیونو خلکو آبادی ګڼل کېږي ځنې خلک پکښته هم او ځنې نشته. په دې کې عام خلکو ته د تلفاتو یا د زیان رسیدو څومره امکان وي؟
بله دې کې ډېر دا افسوسناک خبر ده او دې کې که تاسو کتلې دي په ځان جنګزو کې هم چې کله اتحادي فوجینو په یورپ باندې حمله وکړه او د جرمني هغه شتو پورې دا عام ولس ډېر زیات نقصان شو. پورې جنګ کې د عام ولس ډېر زیات نقصان و دې کې فوجان کم مړو او عام ولس پکې زیات وژل شو یا ژوبل شو. نو دا چې موصل کې به هم څومره چې دا جګړه کېږي وخت اخلي به موږونه چې کوم غیر فوجي دغه خلکو سیاسي ته نقصان ډېر زیات وي دا وی مال ته هم نقصان رسي دا وی کورن ته هم نقصان رسي دا وی خپل اومځاني نقصان به هم رسي. نو دا یو افسوسناک خبره ده خو که دې باندې دغه کېږي نو دغه طریقه ده چې دې کې به جنګ به په دغه کېږي په کوڅو کې او په سړکونو باندې او تر اخره پورې که داعش دغه عزم لري د دې د کلاپس راغې نو دا چې شي دا په غیر د نقصان نه وشي او هغه مزاحمت وکړه دا به نقصان کیږي.
ډېر مننه بریګډیر سعد محمد خان صاحب د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره تاسو خبرې وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دغه خبرونه تاسو د ډیوه ریډیو د ویب سایټ د لارې هم اوریدئ شئ، لیدئ شئ، خبرونه لوستئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. رازو د خبرونه په خبرونه کې د ریپورتونو اړخته او وړاندې کو تاسو ته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر څه چې کومه هڅه روان دي په دې حق له یو تازه ریپورت د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداره یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ وایي چې د تور په ورځ شپږ تندرو وجلی دي او دغه کاروایي د پنجاب په شیخوپورا کې شوې ده. دینه مخکې هم د زیارت په ورځ د پنجاب په ډیره غازی خان کې د ترهګرو پر ضد یو کاروایي شوې وه او په کې اته تندرو وسلواله وجلې شوې وو. سړنکاران په دې جګړه سوای تفصیل پر ویلای چانورو.
د سی ټی ډی زرایي تر مخه دا پیښه د تیر خالی او اتوار د نیمې شپې رامنځته شوې ده او دا چې د پیښې د زینه دریک لاشنکوف تماچی او بارودی مواد هم تر لاسه کړی شوې دي. د نړیوال د تر هغه مخنیوي ادارې د ایالت ډیر غازی خان علاقه کې د القاعده او طالبانو سره تړاو په سر د اته تر هغه د وجنې داوا کړې وه. دا داوی په یو داسې وخت مخې ته راځي چې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د کلدم ګرځولې شوې ډلو سره د نرمۍ ساتلو په تورونو کې شدت راغلی دی او مبصرین او حکومت مخالفه ګوندونه د ترهګرۍ په ضد د پنجاب حکومت د عملیاتو په داوو سوالونه راپورته کوي. هم د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو څېړنکار عامر رانا پنجاب ایالت کې د شدت پسندو خلاف رامنځته کیدونکو کاروایي مثبت بلي، خو ورسره دی په ایالت کې د هند مخالفو فرقاوارانه جګړو کې ککړ کلدم ګرځولې شوې ډلو موجودګي ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې تر څو دغه ډلو مرکزونه نوي په نخښه کړې شوې تر هغه د ترهګرۍ خلاف عملیات نتیجه خیز نشي ثابتېدلې.
انکو ختم کر دیں گے لیکن وہ دوبارہ ری سرفیس ہو جاتے ہیں. جب تک آپ ان کی نظریات کو، ان کی ڈیولوجی کو، جو ان کی نرسری ہے اس کو آپ نہیں اٹیک کرتے، اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے.
دی وای چې د ترهګرۍ مخنیوي اداره وخت په وخت د مبینه ترهګرو د وجلو داوی کوي، خو د اغه تندرو وډلو بسوک غم کوي کم چې د غیر قانونه ګرځول کېدل باوجود په ښکارا فعالیتونه کوي. تیر ورځ د پنجاب شیخوپور او د دین اړوند د ایالت مختلفو برخو کې رامنځته شوی کاروایو کې د ترهګرو د وجنو داوی کیږي، خو په دې واقعیاتو کې پولیس او امنیتي چارواکي بالکل محفوظه پاتې کیږي او مبصرین په دې اساس هم د صوبایي حکومت په دغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي. دفاعی چارو سیلنکار عامر رانا هم د دې نظر سره اتفاق لري او د پولیس او ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا دغه کاروایو د عدالتي تحقیقات غوښتنه کوي.
اس قسم کی ایک پوری ویو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کی 90s کے اندر بھی چلی تھی اور جس کے واضح ثبوت ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی.
دی وای چې د بشری حقوقو تنظیمونه هم پنجاب ایالت کې رامنځته کیدونکو دغه کاروایو باندې تحفظات لري او باید چې د دې مقابلو اصل حقیقت د عدالتي تحقیقاتو په لاره معلومه کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې نکټا تر مخه د ملي تګلارې د لاندې تر ټولو زیات کاروایي پنجاب ایالت کې شوې دي، خو حکومت مخالفه ګوندونه او مبصرین دغه حکومتي دعوی ردوي او مطالبه کوي چې حکومت یو خی چې پنجاب ایالت کې د تندرو وډلو کم یو لوی مشر باندې لاس اچولې دي او دا چې حکومت د زرګونو په شمیره کې دروانکارو د گرفتارو چې کومه داوه کوي نو دا د هم خی چې دا گرفتار کړی شوی تنانې په کومو جیلونو کې ساتلی دي. بلخوا د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هغه خبر بی بنیاد ګرځولې دي چې ګنې تیر ورځ شیخوپورا کې وجل شوی ترهګرو کې یو تن د په تختولو کې ککړو. د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې شهباز تاثیر ویلي چې مطبوعاتو کې دا خبر مخې ته راتلو سره د ژوند ته خطر پیدا شوی دی او دا چې د اغواکارو تعلق د ټي ټي پی نه بلکې د بل یو ترهګر وسلواله ډلې اسلامیک موومنت اف ازبکستان سره دی. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې ترهګرو ته د سزاګان ورکولو لپاره چې کوم دو کال وړاندې فوجي عدالتونه جوړ کړی شي، د هغې په مودې ختمېدو کې دوه میاشتې پاتې دي، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا داسې څه پالیسي نشته چې کنه د دې وروسته به آیا فوجي عدالتونه په خپل ځای باندې وي او کنه د ترهګرو چې کوم مقدمات اب بیا په عام عدالتونو کې چې کوم دي ترسره کیږي. په دې اړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه.
د پیښور آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر کال 2014 کې خونړی ترهګر حملې نه پس د ترهګرو پر ضد قانوني کاروایی او هغوی ته سزاګانې ورکولو لپاره کوم خصوصي فوزي عدالتونه د دوه کالو لپاره قائم شوي وو، د هغې مدت ختمېدو کې دوه میاشتې پاتې دي، خو قانون پوهان وایي چې اوس هم د ترهګرۍ ډیرو مقدمو اورېدنې لا پاتې دي. د پیښور یو وکیل شاهنواز خان وایي چې داسې ښکاري د دې فوزي عدالتونو مدت کې به نور اضافه وشي. د خصوصي حالاتو لکبل قائم شوی دغه خصوصي فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 112 پورې سزا شوی ترهګرو ته پانسي ورکړي، او یو څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د دې فوزي عدالتونو نه سزا شوی د لس نورو ترهګرو د پانسي عدالتي حکم باندې خپل رضا ورکړی ده. د دې فوزي عدالتونو د مقدمې اورېدنې تفصيلات د ملزمانو کورنو سره هم نشریکیږي او خفیه ساتل کیږي، او د فوز د طرفه د دې سزاګانو اوریدو نه پس د دې معلومات مطبوعاتو سره ISPR یا د فوز د معلوماتو خپرولو څنګه له طرفه شریک کیږي. د فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 114 د مقدمو اوریدنې کړې دي، او 3 ترهګرو ته د عمر قید سزا او 112 ته د پانسي سزا اورولې ده. خوشانواز خان وایي چې که جنورۍ کې د دې فوزي عدالتونو مدت ختم هم شي، نو کېدای شي چې یا خو د دې د مدت به زیات کړی شي یا د دې اختیارات به نورو عدالتونو ته ورکړی شي. د دغه فوزي عدالتونو د فیصلو یا د سزاګانو په حق له د ملزمانو د کورنو د اپیل یو خاص هم تر اوسه پورې د پاکستان اعلی محکمه یا سپریم کورټ اف پاکستان تر اوسه نه دی اوریدلې. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوردونکو، تاسو واشه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دی. ډیو ریډیو دا خبرونه لا روان لري، نیم ساعت خبری خبرونه، او په هغه کې نور رپورټونه هم لرو، او د دې ترڅنګ دا غي په ختمېدو باندې به بیا د ډیو ریډیو بازار پروګرام وي چې پکې موږ اقتصادي او معاشي موضوعات څنګه هغه وړو دا غي قرب وي د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین د ډیو ریډیو سروس دغه پروګرام هم اوریدل مهیر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تنو ریدون کو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه کی وای بیا تاسو ته هر کله وایو د خبرونی په دغه برخه کې به هم تاسو ته خبرونه او تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو. خو لاول د خبرونو سرټکی
عراقی ځواکونو د هیواد دویم غټ خار موسل د داعش د منګولو نه آزادولو لپاره لوی ځمکني عملیات پیل کړي. په خار د پوځي یرغل وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی ډیر ضربه د عراق بیرغ په موسل ودروي.
في داخل الموصل الحدباء وفي كل قرية وفي كل زاوية ولن يكون لداعش مكان بيننا لا في الموصل.
پاکستانی چارواکی وای د پنجاب شیخو پورا سره نږدې شپږ مشکوک طالب ترهګر وجلی. د ترهګرۍ پرسد د پاکستان د جګړې سیړونکي وای هیواد کې ترهګري د ترهګرو یا وسلوالو په وجنا نه ختمیږي.
جب تک آپ ان کی نظریات کو ان کی ایڈیالوجی کو جو ان کی نرسری ہے اس کو آپ نہیں اٹیک کرتے اس تک تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے.
او په پاکستان کې د نن د پښتونخوا او بلوچستان صوبو د نیوکو وروسته د پیسو نړیوال ادارې IMF هم د چین پاکستان ته د اقتصادي لارې غځولو په اړه د احتیاط نه کار اخستلو غږ کړی. IMF وای پاکستان له پکار دی لوزنامو کې رښتینوالی وښایي.
سټه کې تاسو واورېدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی شمالی خار موسل د داعش د ولکې نه خلاصولو لپاره په رسمي ډول د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. د ګولیا دوشنبه په سهار سرکاري ټي وي باندې د عملیاتو پیل کولو اعلان داسې اشاره ورکوي چې دا به 15 کال وړاندې د امریکایي ځواکونو د دغه ملک نه د وتلو وروسته تر ټولو غټ پوځي عملیات وي. د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر دغه عملیات داعش ته د ماتې ورکولو لپاره فیصله کون جنگ بللی او ورسره د امریکا اتحاد ته مکمل ملاتړ ژمنه کړې.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداروای د اتوار په ورځ شپږ تندرو وبجلی دي. مقامی میډیا د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د بیان د خلیوای دغه کاروای د پنجاب په شیخوپوره کې هغه وخت وشوه چې کلا وسلوالو د سی ټی ډی په چارواکو ډزې وکړې او په جوابي کاروای کې شپږ وسلوال ووجلی شو. د دوی په وینا د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره وو.
نړیوال مالیاتی فنډ IMF د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان لپاره د مالیاتي ګټو ترڅنګ د خطرو وړ هم ګرځولې. د منصوبې په اړه خپل جایزه رپورت کې IMF خبرداري کړې چې کله چین د منصوبې نه ګټې پیل کول شروع کړي هغه وخت به پاکستان لپاره د چین هغه بانکونو ته ادایګي کولو کې مشکلات را جوړیږي کوم بانکونو نه چې د چین د منصوبې لپاره قرضې اخیستل شوي دي.
د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو نن د بلوچستان چمن ښار کې ملاقات کړی. په دغه ملاقات کې پاکستان لخوا د چمن په پوله د اسغن تارونو د لګولو په معامله خبرې شوې. رپورټونه وایي افغانستان د پاکستان لخوا د غاګام رد کړی چې ګینه په پوله د اسغن تار ولګول شي. اخوا د پاکستان وستي برخه کې د مسافرو دوه بسونه د یو بل سره جنګېدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه 20 تنان مړ شوي. ګڼ شمېر پکې نور زخمیان هم دي. یره دا د مړو شمېر زیاتېدای شي. دغه حادثه د ګل په سهار د پنجاب صوبې رحیم یار خان کې شوې.
د ترکی سیاسي فعالین وایي د ترکی او شام په پوله پروت کلی دابک کوم چې د اتوار په ورځ د شام حکومت مخالفه یاغیانو د داعش د وسلوالو څخه قبضه کړې. د تندرو وډلې لپاره په تکنیکی او جهادیانو لپاره علامتی توګه مهم ځای دی. د دابک په نوم میگزین کې داعش لپاره دابک سیمه د اسلامي تاریخ په اعتبار مهم ګرځول شوی او هغه پیشنګوی ذکر پکې دی. دا هغه ځای دی چې د چرته چې به د اسلام او عیسائیت ترمنځ اخیری جګړه کیږي او بیا به قیامت وي.
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشره فدریکا موګریډینی وایي په شام کې د روانو روسي کاروایانو په سر یورپی یونین په روس هیڅ قسمه پابندو باندې غور نه کوي. نن د ګل پورس په لکزمبرګ کې هغې خبریالانو ته ویلي یو غړي ملک هم داسې څه تجویز نه دی وړاندې کړی. موګریډینی زیاته کړه دا خبره ضرور د بحث لاندې راغلي چې د صدر بشار الاسد د حکومت په غړو بندیزونه ولګول شي.
د هنګري هیواد سرخار بوداپست کې په زرګونو مظاهرچیانو غټ حکومت مخالفه ورځپاڼې بندولو په ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. مظاهرچیانو د احتجاجونو په وخت وزیر اعظم ویکتور اوربن باندې سختې نیوکې کړي دي په چا چې په ملک دننه او بهر د مطبوعاتو د مرۍ تاولو او د نجی میډیا د باولو تورونه لګول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته غوږ کې وښ شوې ده. مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کم خبرونه لزې ورکړې ده. تفصیل به تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار بیروز خان.
ډیر مننه ګران اوریدونکو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل د موصل د ښار واپس اغستل داعش د وسلوالو نه د هغې ترهګرو نه په دغه هم تیاری روان دي او دغه بریدونه په پیل کې تاسو په دغه اړه باندې خبرونه وخت په اورې د دبیق ذکر هم نشي روان په خپل خبرونو کې وکړي چې دغه خصوصا د اوس چې کوم د داعش ډله ده دی هم د قیامت جنگ غنی چې د قیامت جنگ روان دي خو ولې د دوی خلاف چې سره روان دي په دې باندې هم زه غواړم چې د واشنگتن پوسټ کې جوش روګن یو دغه لیکلی دی یو آرټیکل لیکلی دی او هغه هم د رقه خار په باره کې دی. دا د شام خار دی چې کوم د وخت د داعش خپل د خلافت مرکز ګرځولی دی. په دې باندې د عراق او د موصل خار د واپس اخستلو جنگ پیل شوی دی او د داعش خلاف اهم جنگ د دغه ډلې چې د خلافت دا وکوي رانږدې دی. پوځي ماهرین لګیا دي په دې کار کوي چې د داعش د خلافت مرکز رقه واپس واخلي. خو څومره په تیزی چې د شام خار رقه د واپس اخستو تیاریانې روانې دي په دې غور او سوچ کم کیږي چې د خار اخستو وروسته به څه کیږي. دی وایي د صدر بارک اوباما د حکومتي چارواکي په دې پریشان دي چې څنګه پلاننګ په کار دی. داسې ښکاري په توندې فیصلې دغه تیاریانی د ستونزو سره مخ نه کړي او یره دا هم ده چې د خار انتظام به څوک او څنګه چلوي. د خار انتظام بشری مرستې او د یوې شریکې تګلارې په اړه اتفاق لا نه دی شوی. څوک هم دا خیال نه کوي چې د کردانو ډله اس ډی ایف یا سیرین ډیموکراتیک فورسز د خار د واپس نیولو تیاریانی کوي. بغیر د وبخه سوکم داخل نه کوي چې د کردانو ډله اس ډی ایف چې د خار د واپس اخستلو تیاریانی کوي بغیر د جنگ نه دغه کار وکړي شي. او رقه د عربو خار دی. سنی عرب جنگیالی ډلې په شام کې خوري وري جنگي او ترکی ځواکونه په شام کې هم شتون لري. او دغه حالات د دې ټولو دغه چې کوم حالت دی نو دا د نور هم دا حالت پیچیده کوي. دا جنگ به اوږد او خونخوار جنگ وي او بل دا چې لکه د عراق دلته مقامی حکومت هم نشته. ډیر لوړپوري چارواکي امریکایي چارواکي وای چې څومره د رقا جنگ پیل کول مهم دي هم دومره د پلاننګ سخت ضرورت دی ځکه امکان دی د داعش ترهګر ډله به د اوس نه په ښار کې د بریدونو پلاننګ کوي. د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی دا لیکوال وایي دا خو حتمی ده چې رقه ته ورشو. موږ له په کار دي چې په دې خلکو پسې ورشو ځکه که موږ نه ورځو نو داعش ډله په موږ او زموږ په ملګرو حیرانوونکي بریدونه پیل کړي. دا اپریشن به دوه برخې لري چې داعش یوازې کړو یو او دویم دا چې بریدونه پې پیل کړو. اپریشن په تیزی کول ضروری نه دی، خو د موصل په صورتحال نظر لرل مهم دی چې داعش جنگیالی د عراق نه شام ته ونه تختی. تیاریانې د همدغه چارواکې وایي تیاریانې ښه په طریقه روانې دي. امریکایي پوځي ځواکونه اس ډی ایف یا دغه چې کوم سیرین ډیموکراتیک فورسز دي ته تربیه او وسله ورکوي، او د عربو هغه ډلو ته د برتی کولو بلنه ورکوي چې د بشر راست خلاف جنگیدو ته تیار دي. سره د ترکی د اعتراض امریکا سنورو کوردی ډلو ته نیخ پنیغه وسله ورکولو باندې هم غور او فکر کوي، خو کوردی ځواکونه هم د یو حد پورې تللی شي. امریکایي چارواکي وایي موږ که د جنگیالو ته د رقا د نیولو او ساتلو نه نشو ویلی، دوی وایي امریکایي چارواکي وایي موږ کور جنگیالو ته د رقا د نیولو او ساتلو نشو ویلی، موږ عرب جنگیالي برتی کولی شو، د او که موږ نوې ډلې جوړوو او هغه تربیه کوو نو داعش به دوه کاله نور هم په رقا کې وي، نو بس چې څوک هم دغلته حاضر دي دغه به کاروو. خو څېړنکاران وایي په رقا بریدونه په تادی کې نه دي په کار، او د خواو شاه د حالاتو په رڼا کې پلاننګ جوړول په کار دی، ځکه د عربو د ډلو شتون د شام د حکومت د کردانو د ازادۍ د تحریک او د ترکی د ځواکونو موجودګي دا شخړه نور هم لانجمنه کړې ده.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. اوس مو بوزو د پاک چین اقتصادي راهداري اړخ ته چې کوم یو څېړنیز رپورټ په د ډیو ریډیو خبریاله را بیا پیر را کوي، دا د آی ایم ایف د هغه تازه اندېښنو او جایزې رپورټ په رڼا کې په کوم کې چې آی ایم ایف وایي چې کال 2000 وروستو د دې ګټې خبره شروع شي. لنډمهاله کې پاکستان ته به ګټې وي، خو بیا چې کله دیرشم پورې چین تر دې ګټې شروع شي نو پاکستان ته به د هغه بینکونو تر دې ادایګي کول چې کوم دی دا به یو ډېر پیچیده کار وي، او پاکستان ته به ستونزې را جوړېږي د کم قرضې چې د چین د بینکونو نه اخیستی شوي دي. د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر په نور تفصیل راکوي.
نړیوال مالیاتی فنډ آی ایم ایف د پاک چین اقتصادي راهداري د پاکستان پر اقتصاد کېدونکو اثراتو په اړه خپل جایزه رپورټ کې ویلي دي چې د چینی سرمایه کاری او منصوبو سره به پاکستان ته بهراني سرمایه کاری راتګ شروع سي، خو د درآمداتو په مرحله کې به هیواد ته راتلونکي ترسیلات زر لویه برخه استعمالي شي، او په دغه کلونو کې به کرنټ اکاونټ خساره هم زیاته سي. د آی ایم ایف د اندازې تر مخه په کال 2000 کې د پاکستان مجموعي بهراني مالیاتي ضرورتونه به 80% سیواسی چې حجم به $12 څخه تر $12 پورې وي، خو په دغه موده کې به درآمدات $1 وي او یوازې $15.4 پورې به وي، او دغه کال به ترسیلات زر شره مجموعي کامی پیداوار 2.2% کېدای سي. آی ایم ایف خبرداری ورکړی دی چې پاکستان ته به د سی پیک منصوبو له وجې بهر ته بیرته تلونکي پیسې یا انخلای زر سنبالول ضرورت وي، ولې چې کله چې چینی سرمایه کاران د دغه منصوبو د اصل سره خپل ګټه ترلاسه کول شروع کړي نو بهراني سرمایه کاري باندې به هم اثر غورځي، او دغه منصوبو لپاره چینی بانکونو څخه اخستونکي قرضې ادا کولو په صورت کې به هم پیسې د هیواد څخه بیرته بهر ځي. د دغه خطرې په اړه چې کله موږ د پاکستان د خزانې پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر سلمان شاه سره خبرې وکړې، نو د ډیو ریډیو ته وویل چې د سی پیکس د مواقعو سره خطرې هم تړلې دي. یوه برخه د سړکونه ریلوی او رابطو منصوبې دي، او بله برخه د توانایي منصوبې دي چې چینی کمپنۍ به لګوي، او پاکستان حکومت به د صارفینو څخه د دوی پیسې بیرته ورکولو ګارنټي ورکوي، او کچرې صارفین دغه منصوبې د ګرانښت له وجې پیسې نسوي ورکوي نو د پاکستان حکومت به دغه پیسې د ورکولو پابند وي چې د پاکستان پر معیشت یو لوی بوج پرېوتی سي، او ویلي چې دا خطرې به تر ډېر مودې پورې دوام لري. آی ایم ایف خپل په دغه رپورټ کې د دغه خطرو د مخنیوي لپاره څه وړاندیزونه هم ورکړي، او ویلي چې د سی پیکس څخه ګټه ترلاسه کولو لپاره ضروري دی چې د پیداوار او درآمدات سیوا کولو لپاره اصلاحات وکړي سي. خو ډاکټر سلمان شاه وایي اصلاحات پکار دی حکومت وختي کړی وای. وس حکومت په تلوار کې دی او د کالت وزیر اتلس د ټاکنو څخه وړاندې ټولي منسوبې جوړول غواړي. نو د بدقسمتۍ سره په نتیجه کې به یو غیر کارآمده بجلی نظام جوړ کړی سي چې زموږ په غاړه به وي او د معیشت لپاره به یو لوی نقصان وي. دوی زیاتوي چې د سی پیک د دغه منسوبو د ګټو ترلاسه کولو لپاره ضروري دی چې د پاکستان حکومت د چینی کمپنۍ څخه په مناسب قیمتونو بجلی اخیستل باوري کړي. بل اړخته ایم ایف ایم خپل رپورټ کې ویلي دی چې پاکستان حکومت ته پکار دی چې د بجلی پیدا کوونکو چینی کمپنۍ څخه بجلی اخیستو کې د احتیاط څخه کار واخلي او د دغه پروژو انتظام او د څارنې په عمل کې دي شفافیت او احتساب هم یقیني کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو په صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د امریکا د څېړنې ادارې پیو ریسرچ سنټر یو تازه رپورټ کې پاکستان د نړۍ د غلسو کمزور هیوادونو نه یو ګرځول دي چې پکې ازارې ازادي صورتحال ډیر ښه نه دي. په خبریالانو باندې پکې بریدونه هم کیږي. نږدې افغانستان کې هم یو تازه برید په یو خبریال چې نوم یې یعقوب شرافت دی پہ برید شوی ری او دے دغه ځای کې ځای خبریالو پولیس وایي چې په کلات نومې سیمه کې په زابل کې په هدف کړی شوی ری. د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
د زبل ولی ویان ګل اسلام سیال له ډیوی سره په خبرو کې او ویل یعقوب شرافت چې د کندهار د ملي رادیو تلویزیون خبریال وو، تیر ورځ د دې ولایت په مرکز کلات ښار درسلا په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا په برید کې ټپي شو، خو روغتون ته تر رسیدو وروسته د زیاتو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. په ورته وخت کې په افغانستان کې رسنیو څخه د ملاتړ بیلابیلو ادارو د افغان خبریال یعقوب شرافت وژنه وغندله او پر حکومت یې نیوکه درلوده چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ادارې مشر رحیم الله سمندر په زبل کې د وژل شوي خبریال د وژنې په تړاو ډیوې ته داسې وویل. دی خبریالانو وژنه او یادی هغوی وهل ټکول په افغانستان کې څه نوې خبره نه ده. دوی ورځې وړاندې هم دی دې هیواد په پلازمینی کابل کې د افغانستان ټایمز ورځپاڼې مسول دی نامعلومو کسانو لخوا وهل او ډول شوی وو او وروسته یې د هغې کاري وسایل موټر له ځان سره وړي دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ خپلواکې ادارې د مسؤلینو په وینا، تر دې دمه په 2016 میلادي کال کې په زابل کې د وژل شوي خبریال په ګډون لسو تنو ژورنالیستانو په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او له خبریالانو سره په لسګونو د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوي دي. د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وژنو د پیښې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي که افغان حکومت د هغو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي، روان کال به هم د ژورنالیستانو لپاره مرګونی کال وي. د یادونې وړ ده چې په تیر کال کې نږدې 160 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او یا هم د نامسؤولو او حکومتي کسانو لخوا د تاوتریخوالي له ګواښونو سره مخامخ شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د امریکا یوې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې په ډیرو ملکونو کې د اظهار ازادي هغه شانتي نه ده چې څنګه پکار ده او په دغه ملکونو کې پاکستان هم راځي. پاکستان په نړۍ کې په لس هغه ملکونو کې یو دی چېرته چې د اظهار په ازادۍ باندې پابندي ده. په دې موضوع باندې خبرې اترې د افتخار حسین سره نوشیروان قلندر کړې وي.
تازه رپورټونو کې دی ورسته کې دا خبر کړی شوی دی ورسته کې زبده وایم چې په دې کې بنیادی دوه درې کمی خبرې دي. یو خدای را چې پاکستان هغه لاندې لسو هیوادونو کې دی چرته چې د رایې د اظهار د ازادۍ کچه چې دنو هغه خراب ده، او دا هغه مطلب دا دی چې څوک نیوکې کوي په حکومت باندې، د حکومت په طریقو باندې، یا د خپل حق ته پوس کوي، یا یو داسې کار چې هغه چرته شوی وي په هیواد کې دننه او د هغې په اړه باندې په کار وچې معلومات ورکړی شوی وي عامو خلکو ته، خو هغه معلومات نه وي ورکړی شوی. مثالونه ډیر زیات موجود دي، نو هغه لکه مونږ به دا وایو چې حکومت کم اگریمنٹس کوي، لوازنامې کوي، او د هغې پته چې دی عامو خلکو ته په کار ده. او دغه وجه وه چې پرون اختر مینګل د بی ان پی بلوچستان نیشنل پارټۍ چې کم مشر دی مینګل ګروپ، هغه دا غوښتنه کړې وه چې د چین سره کمې لوازنامې شوي دي د سی پیک په حوالې سره، نو هغې په اړه باندې پوره تفصیلات کله هم نه دي ورکړی شوي. دا غواړي او په دې باندې حکومت ځان غلی کړی. نو دای اسې یو مثال زه ورکومه، نو دغه قسم معلومات سي دي چې کم د عام یو چې کم هیواد کې وګړی دی دغه حق دی، نو باید ورکړی شي. په دې کې د رایې اظهار زیاته خبره چې ده بیا د مطبوعاتو سره تړلې ده، چې ګینې مطبوعات سي دي هغه د معاشرې چې دی نو سترګې دي غوږونه دي هغه خلکو ته، هغه سخی چې کم په عامه توګه باندې هغوی ته ممکن نه وي، هغوی دغه د سارنې رول چې دی نو مطبوعات. بیا په مطبوعات په پاکستان کې چې موږ ګورو نو هلته کې وروستی مثال خو موږ ډیر ښه برابر ولیده چې سیریل المیرا د ډان روسپانه چې کم خبریالو څومره مشکل و چې هغه یو خبر خپور کړو، که څه هم د حکومت لخوا ورکړې شوې تر دې درې ځله چاپ شوی، خو حکومت په هغې باندې نیوکې کولې. او دا وی چې چودھری نثار د کورونو چارو وزیر چې دا خو د دښمن ژبه دی، یعنی هغه بیا د هندوستان سره تړه. نو دغه د رایې د چې کوم اظهار دی د هغې د ازادۍ لپاره چې کمې پیمانې مقرر کړې شوې دي، هغه ټولو پیمانو کې پاکستان په دغه چوکاټ باندې بیخي کم دی. 4.5 چې کم ټولې نمبرې دي، نو دې په دې کې 2.5 دغه ته رسیدلې دي نمبرو ته، خو نور دی بیا لاندې پاتې شوی دی. نو دغه هغه بنیادی شی دی، او د نایجیریا او د سومالیا او د داسې قسم ملکونو سره چرته چې هیوادونه ناکامه دي د هغوی په صفونو کې د رایې د اظهار په حوالې سره دی ولاړ دی پاکستان.
سمه ده افتخار حسین صاحب، پاکستان کې خو اسې مطبوعاتو ته یو شمېر چیلنجونه هم ډېر زیات مخې ته دي، په هغې باندې وخت پوخ باندې چې کوم د خبریالانو تنظیمونه ری هغې په اندېښنې هم څرګندوي، کوم قسمه شکل کې دغه چیلنجونه تاسو وینئ؟
ډېر زیات چیلنجونه پاکستان کې موجود دي، او هغه خبریالانو ته هم دي د خبر لپاره هم، او بیا د دې په حساب باندې کې خبره وشي نو ډېر وستي مثالونه چې د عامو خلکو لپاره ضروري دي هغه هم زه بیان کړم. په پاکستان کې مطبوعات ته چیلنجونه داري چې دوی آزاد خبره نشي کولای. څنګه نشي کولای؟ مثال په توګه ته په بلوچستان باندې کې خبره کې مشکلات دي، که ته په قبایلي سیمو باندې خبره کې مشکلات دي، بلوچستان ته چې ځې ته به د پوز نه ان او سی اخلي، یعنی اجازت به اخلي. دغه رنګې دا مثال چې کم مووي دا اوس د ډان ورسپانې ستره ورسپانه ده غټ خبریالو د هغه خبر چې دی په هغې باندې حکومت دومره غوسه شي چې دی په ای سی ایل باندې واچو، هغه لیست کم چې بهر هیوادونه د هیواد نه بهر ځي کم خلک نو نشي تللی په هغه فهرست کې د نوم شامل کړ. د دغې نه علاوه هلته کې بیا یو بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې که ته مثال په توګه په زرداری پسې په نواسری پسې خبرې کې سیاست مدار په غلط رنګ کې خې، یا د هغه خرابې خې، نو ستا میډیا بیا ټیک تک پاورس یا هغه ادارې چې کم د اسټیبلشمنټ ورته په عامه ژبه کې ویل کیږي استخباراتي ادارې دي یا نورې کمې داسې ادارې دي د هیواد چې هغه د پاور سره تړلې، که ته د هغوی په اړه باندې خبره کې نو ته به د مشکل سره مخې. دا خو دغه خبرې شوې. چرته چې د پوز اثر رسوخ دی کته غواړي چې ته خلکو ته په هغه اړه باندې کوم معلومات ورکې هغه ممکن نه دی مونږ د خبريالانو سره خبرې کیږي مثال په توګه قبایلی سیمو ته به الزی چې پوزي تابوزي ته نشي تللې او د دنیا د ټولو نه غټ جنگ دا وخت دی د پښتنو په سیمه تیر 15 کاله او دا غي یو مرکز سیونه هغه قبایلی سیمه وي چې خلکو ته حقیقت وخودل شي بیا مثال په توګه تا ته سټیټ ریاست دا وی چیرې ڈرون بریدونه چې سرنګ مونږه تخکاریږي تب آغه وي بیا به د دین علاوه چې کم ټولو نه غټ مشکل را پیدا شوی دی اوس په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق له نو هغه دا دی چې سلف سنسرشپ ته په انګریزي کې وي خبریال بس په خپل باندې د پاوز د ریاست چې کومه مفکوره ده هغه باندې په خپل باندې لګیاي په هغه باندې عمل کوي د دانشي کولې چې د خپل آزادۍ اظهار وکي یا یو خبر راپورته کی او په هغه باندې په آزادۍ سره لیکل وکي نو د هغه بیا دغه مر نقصانات دي د نواز شریف حکومت هم یو داسې قانون رامنځته کړو سایبر کرائم بل چې په هغه کې هم د رائے اظهار چې ډیر زیات قد قانونو په او بیا پیمرا چې دي نو کومنګ وګورو پیمرا بیا د ډیرو نور خ اقدامات هم کړی دي خود دغه یو بد اړخ هم دي چې د رائے اظهار په انټرنیټ باندې ته چې چاته سوې په خاص توګه د حکومت خلاف نو په هغه کې بیا ډیر داسې ځینې موجود دي چې ستا خلاف ګام اخیستل کیږي نو په پاکستان کې دغه نچوړ د رائے د اظهار د ازادۍ د مطبوعاتو ازادي خبر اعلانو ته چیلنجونه چي دي هغه هم دغه دي چې په پاکستان کې ریاستي مفکوره ده ته به د هغه سره سمځي ته آزاد الګ غنل کیږي چې ته په سیاست مدار پسې خبره کې یا په یو عام تن پسې یا په یو داسې تن چې هغه د پاو زیات ریاست تن نه وي
ډېر مننه افتخار حسین
مننه
او سراندې کوي وې اداریا چې د امریکا د حکومت نظر خای
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا با د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیا راوستو په خپل لوز ټینګوي صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا با د کال 2014 پوري افغانستان کې د وړاندې شوی فیصلي اپوټا یو لوی فوج ساتي په نیټو کې شامل اتحادی ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2020 پورې په اوګدولو سلا شوي دي د افغانستان قومي دفاعي او امنیتی فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم و ضبط او د خپل صلاحیتونو د تیر وخت په نسبت زیاته خل سرګندونه کړې ده خاغلی اولسن زیاته کا جنگ ساسان کار نه دی سخ کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوبله شوې ده خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلې دي او په ګرد هیواد کې امنیتی عملیاتو کې د خپل بهترو صلاحیتونو خودنه کړې ده امریکانو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوانه کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلې دي د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرای پر ضد کار رواي د امریکي پنيز د هر سنځيات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي امریکا دوه کال وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبد الله ترمنځ د شوی یو لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادی حکومت په مرسته ټینګ ولاړه ده امریکا به ټول فریقو ته دا کلکه وینا جاری ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناک ډول ختم کړي خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د غنو قامیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسي حکومت حقدار دي چې د ټولو نمائندګي کوي او د ټولو په امانه هم وي انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تک ډیر اهمیت لري د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملېدو د عمل مکمل کیدل دي کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخې ارادې سرګندونه کوي بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامي مالیاتي پنګې پروګرامي مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوی دی. دین علاوه د بډو رشوتونو د نغی وستو د پاره هم اقدامات کړی دی. خاغلی ریچرډ اولسن په اخر کې اوې چې د امریکا او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی، او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.